السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د بشري حقونو د فعالانو د خبري اورګان هرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي دي. 496 وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 40 نور حکومتي ځواکونه خوذل شوي دي. هرانا د ایراني فعالانو امریکا میشت خبري سازمان د سازمان په خبره له 10000 زیات کسان نیول شوي هم دي. له دې چې په ایران کې نن د څلورمې ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي. مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدی. مظاهرې د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روانې دي. د ایراني اعتراض کوونکو د پراخې ځپنې سره هممهاله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ایراني مشران مذاکره غواړي. هغه بېګاه خبره لاندې وویل یوه غونډه په پام کې ده، خو موږ ښایي تر دې غونډې مخکې عمل وکړو. د ټرمپ خبره د امریکا پوز دا مسله څاري او موږ هم پر خپلو قوي انتخابونو غور کوو. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوم لیکنې دوی ته لا ستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبانو د حکومت مالی وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان کړی چې ټول متقاعدین باید د خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوه نوي انټرنیټي ادرسه نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوم لیکنه نه کوي. د طالبانو د مالیه وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو تادیه په 10 ادارو او 50 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نارندرا مودی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. میرس وویل چې برلین هم له نوي ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژوره همکاري شامله ده، څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې میرس هند ته په دو ورځني سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي آسیا ته د هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي دوه اونۍ د مخه ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالرو ته رسېږي. افغان کرکټران محمد نبی او حسن ایساخی لومړنی پلار او زوی شول چې د کرکټ په یو نړیوال تجارتي لیګ کې ولوبېدل. محمد نبی وویل چې خپل زوی حسن یې داسې لوبو لپاره چمتو کړی او خوښ دی چې ښه ولوبېد. نبی وویل هیله مند دی چې حسن وکولی شي د افغانستان په ملي ټیم کې هم ځای پیدا کړي. حسن ایساخی هم وویل دا د دوی دواړو هیله وه چې سره ګډ ولوبېږي. محمد نبی او د هغه زوی حسن د بنګلادیش غوره لیګ د نوا اکسپرس ټیم په ګټه لوبېږي. په پرونۍ لوبه کې محمد نبی او حسن په هغه وخت کې چې سره ګډ لوبېدل وتوانېدل په 10 بالونو د خپل ټیم په ګټه 53 منډې جوړې کړي. محمد نبی وختي وسوځېد، خو حسن چې لا هم لوبه کوله وتوانېد په 62 بالونو 92 منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی شي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانک زای خرغ لاستویم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسرې ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ مېلمه دی. دا د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه نیکی هیله. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسیږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وجله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسیږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا مواسین اشخاص دي چې هغوی سنی زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي، او د هغوی دغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي، نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس د ناروغانو ته چې موسم دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که غوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، مونږ د دې په تیلي بي استلا کې تریته مرجني تمایو یا د دشنه یا سره خپونو پیدا کېدل ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري نو دغه ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلا زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کېږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان د کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي لمر واخلي په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی زاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې په دې اړه باندې څه هغه د خصوصاً په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغروب ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخ وي کله چې هوا یخ وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې خپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي د فشار دی وجه دا دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي او همدا علت د چیزینی وخت د عراقي نصاب حالاتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجنه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت هم د عضلاتو شخوالی کلکوالی ده.
بله مننه ډاکټر سیبوسی. اوریدونکو لرو البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم تستون زلري نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولای شي چې مخته زنګ وهي خو په هر صورت نن د ژمي موسم کې یا په سړی هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي خصوصا هغه کسانو کې چې مخ کې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر سیب ګل زمان صبرایز مو میلمه ده د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي نو اوس یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلې او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني.
محترم سپی الله ستانګ زې صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه سلامت اوسې مهرباني سه
خدای دې خوشاله کستان سه مرشنه اوریدونکو از لحاظ تعالی هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي سلامونه وایم ستانګزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکل ده. خدای پاک مو خوشاله کړه. سپی الله ستانګزی صاحب محترم زموږ واجانی اډی ده، نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده پښو بندونه ټوله درد کوي. موږ د خدای تر آباد دوا ستانګزی صاحب محترم په کړی دي، آتا کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده. خدای تر آباد پیسې مې مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ادي د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چې حالت درولو دوا یې مډی روانه کړي ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړي. سانګ صاحب محترم
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غواړئ د ډاکټر صاحب مهرباني وکړي که جواب دوی ته لری ورکوي.
زنانا دی کمر دن دی دردنا پکی زیاد پیدا کی. خدا چی دی دیتر وجود دی بندو نو مفاصل درد لري. نو عبدالحی ورو تا بزا دمر ہوا ایما چی دی دیخو دا چی دردن آرام نکی گی. نو مخی دی مخی نبی اگه تشخیص پکار دا، دی تشخیص نوز دا دی اگه درمالا نپکار دا. نو دی اگه ناروغ باید نمره معاینات تر سرشی راشی موضوع باندھے چاہے تھا ناروغ وٹامن کمبوت لری وٹامن ڈی کمبوت لری ڈی کیلشیم کمبوت لری یا نور دے اڑو کو بند اڑ ون ناروگی دری مثلاً رومتی درسائٹس کا مثلاً انٹیسپائٹر لڑوا لے دا ڈبل لری یا یوریکیس لڑوا لے دا. نو کل چی دا محنت شریک شی تشخیص وشی تشخیص نورست درملن کی گی انشاءاللہ اللہ بخیر کی درملن بھائی کی گی. ہر مرض دوا لری، ہر مرض تشخیص نورست حتما خپل دوا لری، اللہ تعالی شفا ورکی.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي.
مطلب اور ته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وطن چې ورته وایي د پاک یا د پنده قسمت شا پر موقعیت لري، د تا دغه کوم اشیل وطن چې ده د دې سره زمان عصب رگ هم تللی ده، شیاتیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمي په موسم کې یو علت همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دی ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، کچې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، کچې ته پکې لنډوالی موجود وو. نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاسني وجود د وزن برداشت اخلي، نو کچې ته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي د کشش په وجه دا چې زیات کشکیږي په کې درد پیدا کیږي. دغه دوی علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس د وجې یا د کم مخ لنډوالي د وجې منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنت به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکړم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر
څنګه چې زابط خان ورو ډیر ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی اسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو موادو کمخ ولری زیاتر په دین روغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت او جګړتونه زیات پیدا کیږي. نو دغه ناروغان کولی شي که هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، اقتصادي وضعیت یې کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورنۍ مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته، لکه چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کمه کمه ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې ډېر اهم رول لري.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه په اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لکه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري، نور څه هغه نشته، او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم ډیر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې هم دغه دواګانې دي کنه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري، کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو ټابلیټونه خوري، د دې په ازمې سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دا ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم باید چې هغوی آزادې فضا ته نه شي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نه شي تللی، هغوی د لمر وړانګې نه شي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي هم دا خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون انوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې نور وړاندې له څه ډول استفاده وکړو، او اوس که هم دومره کافي ولن چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي، نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي، تر څو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي، او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي، او غاښونه د دغو خلکو غاښونه ریژیږي، پوست یې خړ او سپېری، او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکانې وایي، او یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه کی په زیات اندازه کمبود وکي دا چې لګ لګ کمبود کوي هغه سره د نوکانو ماتېدل دي د غاښونو ماتېدل دي د پوستکي سپیروالی دی دا په کې روندانه شي دي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مو واخلو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګ یاست. تر لنډې د میورسته بیا پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر نه روغه شته دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمره خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثره زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو چادرې تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافی تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغه سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګیږي، والګي او زکام نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
زمون خلک اکثره کا ځوانان دي یا زمي دي دي په خامنګ عمر خلک دي، دي هم دي خلک ته یا دي ساړه خلک ته دمره توجه نه کوي، هغه سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دي ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا دریشي کې ورته وایي لاندې باندې نه نه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، دا د شیاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم دا ناروغان چې خصوصا مسکون استعمال نه کوي خوانه ستي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته ګرم فال پیدا کیږي، بیا ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي. په دې خبره بده ښکاره نه شم، په لیلام څه شیو کې ارزانه پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، باید هغوی حتما مفیرانه یو دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په اسمان کې وریځې نه وي، لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کار خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غمو خوړل شي؟
دغه څنګه چې مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، په مرضي واقعاتو بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضي افتونو برخې ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلې او اوږده کېږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې وښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تګ مخنیوی وکړلی شي، او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور د زمان سره، لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسټیوپوروسیس سره ځي، مثلا ځینو وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته وویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا او نو او ډاکټر کوم هدایت کړل دی هغه د پاره کمپلینټ یا اتیرې تطبیقول استعمال کې دا
ډېر ښه. مانه ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه صلات څو تشت کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشت کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبره ده، او دا به یو ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره غده، او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي، هغوی ته د تاسو مشوره څه ده چې بالاخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغسې مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیزه صاحب، دغسې ناروغان خو هم شته، بس ووایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلاط یې ورکړی هم شته. اکثره داسې ناروغان چې هغوی ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالی وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دی نو دې کې خویندته او داسې توصیه زما ده چې دغه یې که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه څیری کېږي، د هغې مایع بهر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي، داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالی په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالی په وقفهیي ډول ووینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالو د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کالی وینځي، په
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو راسره وکړې، مهمه خبرې وي په ژمي کې د ډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې، له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو، روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کوم ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي. د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلما د خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپی جنې، تاسو چیرې زیږیدلې یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی، او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤول په صفت مې د اروپایی نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو، بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټاپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه اوس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم، او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاور یم.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
زه ډیر ماشوم توبه، کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره به لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو هغه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه، او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم، او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبو کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی، کراش شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د اغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینی د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني،
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم، د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی؟
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغه د پوخخ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه، منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی څخه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدنې ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې من ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استاد سي تقریبا تلويخ 50 کال د مخه د دې او د ریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتره اوس د دې وقایې کې همدارنګ بیا د کی هپاتایټس سی بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه سفری ډوز د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سلاټ څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بل دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې ورسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو چې دغه خوشبخته نه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینا په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی وو دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي
بل.
او په ډیر لوړ لګښت سره کې
بل. یو بل پولیو یا د ګزند د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې دی پولیو ډیر په حساب چوي دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي چې پیږي. زه
به تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وز هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي کده هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو. د مرزونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر سو په دغه ناروغي باندې من نړۍ ته غوښني او من هم
بله مننه ډاکټر صاحب پردیس کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې منګ ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګ سرتخونی دي د پر لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نېشنل ملي کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي د سې واکسینونه منګل لرو د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډیر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ای ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرد واکسینونه دي بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی
آیا دا واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري بله تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری سب چی وی دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او د غلط اختلالات نمونه لکه تب زکام شکل حالات ماشوم نارامشي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټدیس کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چلته زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شان وي چې خوشبختانه منګه دې پیخي
بل راځي. یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دی واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دی، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی.
خلقیم